آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنا یم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ.
د پاکستان حکومت وایي د ډیورنډ په کرښه کې 150 پوستې او چوڼۍ جوړې کړې دي. د عراق هوایي ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش مرکزونه بمباري کړي او د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشران بل اونۍ غونډه کوي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه نن د پنځم ورځ د اورید میاشتې دیرشمه د 2013 کال د اپریل د میاشتې له 19 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. په هلمند کې د مخابراتي شبکو د فعالیت له درېدو نه یوه اونۍ پوره شوه چې له کابلي ځای اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دې لپاره چې زموږ او ستاسې اواز ټپ کې شبکې را باندې بند کړي،
د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي ترکیې دغه وزارت ته د مخکنۍ خبرتیا پرته له دغه هیواد نه په سلګونو افغان مهاجر وطن ته ستانه کړي دي.
د ترکیې هیواد له موږ سره هیڅ مخکنۍ تفاهم نه لري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په هغه صورت کې د شمالي کوریا له رهبر سره ویني چې غونډې کامیابې. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس سرته اشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو لنډ خبرونه. د کابل د امنیت د تامین لپاره د زیړو امنیتي کمربندونو په نامه محافظتي پوستې جوړې شوې دي. د ښار په لویو دروازو کې دریم امنیتي کمربند هم جوړ شوی. د کابل امنیت قومندان جنرال محمد داوود امین وایي تر دې وروسته به هیڅ شخص ونه شي کړی چې بې پښتني او د پیژندنې په غیر د کابل ښار ته ننوځي. د پکتیا ولایتي چارواکوي د ډنډ پټان ولسوالۍ په ځینو سرحدي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو له لورې جوړې شوې پوځي تاسیسات افغان سرحدي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حضرت امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د دغې ولسوالۍ د انځرکي کنډاو او ټوپ سر سیمې په تیرو دریو کلونو کې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي چې افغان ځواکونه نیولي دي.
دوه پوستې هغوی د سپري نقطې نه راړولې وي، یو څو متره البته هغوی ته مو اختار ورته ورکړو چې په اتاتو کې د نینې له سپري نقطې نه هم شاته شي او کوم ځای راوختي یا څه شاته شي. هغوی په سمه باندې هم دا خبر ورکړله، تاوتریخوالي ته مسله نه لاړه.
په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورنډ کرښې کې د پوستو او امنیتي چوڼیو جوړولو کار روان دی. د حکومت یو چارواکي امریکا غږ ته د نومنه خودرو په شرط ویلي دي چې پاوس تر اوسه د 440 پوستو او چوڼیو د جملې نه 150 جوړې کړې دي او پاتې نورې به د 2019 کال تر پایه جوړې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي دي چې افغانستان ورته د هغو 50 عسکرو مړي سپارلې دي چې تیره ورځ د ځازی میدان او کرم ایجنسۍ ترمنځ په جګړه کې وژل شوې دي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي ترکیه د مخکنی تفاهم پرته د خپل هیواد څخه په سلګونو افغان کډوال افغانستان ته شړلې دي. دغه وزارت د ویان مارسیال محمد رضا باهر امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې له ترکیه څخه وطن ته په ډله ییز ډول د افغان مهاجرینو د ستنولو وروسته د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت معین د افغان مهاجرینو پر مسلې د خبرو لپاره ترکیه ته تللی. په دې هکړه بشپړ راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اورئ. دا هم نړیوال خبرونه. د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشران بلونی غونډه کوي. تمکیږي چې د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی این او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ترمنځ د همدې میاشتې په 28مه غونډه وشي. د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست یو جوګپړی چارواکي ویلي دي چې د سولې خبرې به ښایي د دې ملاقات اصلي موضوع وي. دغه چارواکي همدارنګه ویلي دي چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ په رسمي ډول د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې په کار ده چې نورې ډېرې ډلې هم برخه ولري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر مایک پامپیو هم تیره اونۍ د شمالي کوریا د مشر سره کتلی دي. امریکایي چارواکي وس د شمالي کوریا د مشر سره د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د لیدو لپاره تیاری نیسي. د عراق هوایي ځواکونو په ګاونډي هیواد سوریا کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په مرکزونو بمباري کړې ده. د عراق صدر اعظم ویلي دي چې خپل هیواد وسلوالو د خطر نه په هر شکل خوندي ساتي. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوري.
د عراق پوځ وایي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره تر همغږي وروسته اف شپارس جنگي جټ الوتکو د داعش مرکزونه بمباري کړل. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د همدې میاشتې په سر کې ویلي و چې د خپل هیواد د امنیت د ساتلو لپاره د ټولو امکاناتو څخه کار اخلي. د شغل عبادی د دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې الوتکې د عراق څخه پورته سوي وي. عراق د سوریې ترڅنګ د ایران او روسیې سره هم شی اړیکې لري چې په کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د حکومت نږدې ملګري هیوادونه دي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوړه. په فرانسې کې زرګونو خلکو په ټول هیواد کې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په خلاف په دې خطر مظاهره کړې دي چې د کار او کارګر په قانون کې یې بدلون راوستی دی. د دې ترڅنګ زده کوونکو او د اورګاډو کارکوونکو هم مظاهره کړې دي. د اورګاډو کارکوونکو په دې خاطر د کار نه کولو اعتصاب کړی چې جمهور رئیس غواړي د اورګاډي ملي اداره کې ستر بدلونونه راولي او دا اداره آزاد سیالۍ ته وړاندې کړي. د پوهنتون محصلین بیا په دې په غوسه دي چې جمهور رئیس په پوهنتونونو کې د داخلېدو چارې اصلاح کوي. محصلین وایي دا کار ښایي د ځینو زده کوونکو د لوړو زده کړو په مخ کې خنډونه پیدا کړي. د ترکیه حکومت په دې خاطر په خلق جمهوریت ګوند ملنډي وهلي دي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره د سیالۍ لپاره خپل کاندید ټاکلی دی. د خبر تفصیل د نظرانی یوسف زین اوري.
د حکومت ویاند وای د سیکولر نظریه طرفدار د خلق جمهوری ګوند ژوندره دی چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید وټاکي او کنه. انتخابات د همدې کال د جون په میاشت کې کیږي او دا ګوند وایي په راتلونکو لسو ورځو کې به خپل کاندید اعلان کړي. د کوردانو پلوي ګوند د کی ډی پی بیا ویلي دي چې د یک شنبه په ورځ غونډه کوي او تر هغې وروسته خپل پلانونه اعلانوي. او ملت پال ګوند ایم پی ایچ بیا ویلي دي چې د جمهور رئیس اردوغان طرفداري کوي. ټاکل شوی وه چې په ترکیه کې پارلماني او د جمهوری ریاست انتخابات د بل کال د نومبر په میاشت کې شوی وي، خو جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړو چې هر څومره زر امکان لري اوسنی حکومتي نظام باید بدل شي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې په سعودي عربستان کې تر څلوېښتو کالونو وروسته د لومړي ځل لپاره سینما فعالیت پیل کوي. د واکس سینماګانو مالک ماجد الفوتیم چې اصلاً د دوبۍ دی ویلي دی چې د سعودي عربستان په پایتخت کې څلور سینماګانې په راتلونکو څو ورځو کې پرانیزي. فوتیم ویلي دی چې د سعودي حکومت ورته په ټول هیواد کې د سینماګانو د فعالیت اجازه ورکړې ده. د سعودي حکومت د اسلامي ډلو د فشار په خاطر د 1980 په لسیزه کې د خپل هیواد کې سینماګانې بندې کړې دي، خو د سعودي نوی او ځوان ولیعهد محمد بن سلمان غواړي چې په هیواد کې زیات اصلاحات راولي. هغه میرمنو ته د موټر چلولو اجازه هم ورکړې ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې رپورټونه ده. په هلمند کې د مخابراتي شبکو د فعالیت له درې دونه یوه اونۍ پوره شوه چې له کبله ځایي اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اکله درته رپورټ لرو. لږ وروسته یې اوري. خو تر دې مخکې د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ډنډ پټانو ولسوالۍ په ځینو سرحدي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو له لورې جوړ شوي تاسیسات افغانستان ته سپارل شوي دي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ رالیږلې.
د پکتیا دی ولایتي چارواکو په وینا د ډنډ پټان ولسوالۍ د انسر کې کنډو او ټوپ سر هغه سیمې دي چې د څو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې وې. له همدې کبله دغلته پاکستاني ځواکونه امنیتي پوستې جوړې کړې وې. د پکتیا والی امریکا غږ ته وویل وروسته له هغه چې دغه سیمې د عملیاتو په نتیجه کې له طالبانو پاکې شوې، د پاکستان له لورې جوړ شوي نظامي تاسیسات پرون چهارشنبه افغان غاړې ته وسپارل شول. ولی شمیم خان کټوازی دغه رضیاته کړه یو شمیر امنیتي پوستې چې پر صفري نقطه پاکستاني ځواکونو جوړې کړې وې، هغه هم د دواړو غاړو د امنیتي منصبینو د توافق په نتیجه کې ونړول شوې.
دوه پوستې هغه د صفري نقطې نه راولې وې، یو څو متره البته اوی ته مختار او تور کو سی په تاسو کې د نن له سپرینو کې نم شاته سی او کوم ځای را وخت یا سی شاته سی اوی په سم باندې دا خبر او تل تاسو خواله ته مثلا نه لاله او سیمو ته د مو سره دی ریسرکان دی کلیوا او کندک دو کومندان لاړو لا خو سره غسیمه وکټل او خو خوخه باندې لسای نشاته سو اته وزمو سره دی ځوکونه د ځای
دی پکتیا والی شمیم خان کټوازی هم دارنګ ول چې دینزر کې کندو سیمه لاري وسلوالو طالبانو په پکتیا خوست غزنی او زین نور ولایتونو کې خپل جنگیالیو ته وسلې او نور اکمالات رسول د خغلی کټوازی په وینا د سیمه تر کنټرول ورسته به طالبانو د حکومت نور وسلوال مخالفین ونشی کولای په آزاد ډول لودې لارې ته ګراته ګوکړي
جنوب ختیځ زون ته په کول کې او خصوصا پکتیا او خوست ولایت د طالبانو یا د مخالفینو تر ټولو لوی اکمالاتي لار همدغه لار وه چې اندر کې کنډو یا نری کنډو له لارې به راوختلو او همدغه ولایتونو ته به تلو په موټر کې البته هغه د موټرو لارې همدغه وه دا لار په مکمل ډول وتړل شوه درې کاله همدغه لار ات شوي چې بنده شي خو ځواکونه نه وتوانېدلې یا صحیح عملیات نه وشوي دا ځل هغه عملیات ډېر منظم او ډېر قوي عملیات وشو او بې له تلفاتو همدغه لویه لار د مخالفینو بنده شوه
د پکتیا په سرحدي سیمه کې د پاکستان له لورې جوړ شوې امنیتي پوستې داسې مهال افغان قواوو ته وسپارل شوې چې په دې وروستیو کې پر ډیورنډ کرښه د دواړو غاړو ترمنځ تشدد خبرونه خپرېږي د تشدد په وروستۍ پېښه کې څو ورځې مخکې د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ په یوه سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو ولسي ملاتړ کوونکو ترمنځ د امنیتي پوستو پر سر نښته وشوه د ځایي مقاماتو په وینا په یاده شوې نښته کې پنځه پاکستاني ملیشیا او دوه افغانان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان وو ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15
زمان غاگ دا واشنگتن دا ستادیو ناوری. دا افغانستان دا ماجرین وزارت وی ترکی دا غوزارت تا دا مخکنه خبرتیا پرتا لداغ حیوات نا پسلگونو افغان ماجر وطن تا ستان کردی. دا رپورت لکورس داوری. په هلمند کې د مخابراتي شبکو د فعالیت له درې دونه یو اونۍ پوره شوه چې له کبله ځایي اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي د مخابراتو د ادارې مسؤلین وایي چې په هلمند کې د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو د پایل په غبرګون کې د خصوصي مخابراتي شبکو پر فعالیت وسلوالو طالبانو بندیز لګولی عزیز الله پوپل په همدې اکله رپورټ لري
د هلمند په شمال سنگین او جنوب ګرمسیر ولسوالیو کې د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو له پیل څخه دوی اونۍ پوره شوې چې ځایي مقامات یې د دې ولایت د امنیت لپاره خورا اغیزمن ګڼي خو ځایي مقامات وایي چې وسلوالو طالبانو دې ته په غبرګون کې نن د 15 ورځې لپاره هم تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې د 130 مخابراتي انتنونو د فعالیت مخه نیولې په هلمند کې څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د لشکرګاه شهر په ګډون د هلمند په ځینو نورو برخو کې انټرنیټي خدمتونه هم وړاندې کوي د هلمند مخابرات رئیس امید الله ظهیر وایي چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو مسولینو ته د دې کار لامل دا په ګوته کړی چې ګنې د هلمند پر روانو نظامی عملیاتو کې د پوځي موخو لپاره له یادو شبکو څخه کار اخیستل کیږي
د دې اراده ده چې حکومت د دغه شبکو څخه په نظامی برخه کې په استخباراتي برخه کې استفاده کوي ناڅاپي او د عاجل اختار ورکړل شو ټول څلور خصوصي شبکو ته چې دوی باید په ټوله هلمند کې خپل مخابراتي او انټرنیټي خدمات ودروي د نه په درېدلو په صورت کې به د دولت مخالفینو اختار ورکړي چې د دوی 120 انتنونه چې د دوی په سیمو کې دوی لاسرسی ورته لري چې تخریبیې کې ورانې کې ویس وځوي شرکتونه هم مجبور شول خپل خدمات په ټوله هلمند کې د لشکرګاه په شمول باندې ودرول
خو د مخابراتي شبکو د فعالیت په غبرګون کې د هلمند د سولې د پرلات غړو په یو اعتراضیه لاریون کې نیواکه وکړه چې د مخابراتي شبکو د فعالیت په درېدو سره د دوی د جوړیدونکو زیرش زره کسیزه غونډې د مخنیوي هڅه سوي د هلمند د سولې د ولسی حرکت یو تن مخکاش تنظیمونکي اقبال خیبر که څه هم په دې برخه کې د کم چانوم یاد نه کړ خو زیاته یې چې دا کار د دوی د ژغ د چپېدو لپاره سوي
دغه ټوله توتیه ده د ثور په دریمه موږ ورته ژمنه کړې ده ټول افغانستان سره چې موږ به ټول راولاریږو او دغه یو ږغ به پورته کوو چې امن غواړو د دې لپاره چې زموږ او ستاسې اواز ټپ کړي شبکې راباندې بندې کړي انټرنیټ نسته، انټرنیټ را باندې قطع کړی دی، ټلیفونونه یو مخ قطع کړی.
د هلمند ځای اوسیدونکي وایي چې د تلیفوني او انټرنیټي اړیکو د پرې کېدو سره سم یې تجارت او ورځني فعالیتونه اغېزمن سوي او هر ورځ له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د خصوصي مخابراتي شبکو مسؤلین په دې اړه له تبصرې کولو څخه ډډه کوي، خو د هلمند تر څنګ د زابل او روزګان ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې بیا له تېرې یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو د ګواښ په وجه د ورځې د څو محدودو ساعتونو لپاره مخابراتي شبکې فعالیت لري. د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي چې ستونزه یې د مخابراتو له وزارت سره شریکه کړې او په حال کې به یې ممکن ژر عملي ګامونه پورته سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي ترکیه دغه وزارت د مخکنی خبرتیا پرته له دغه هیواد نه په سلګونو افغان مهاجر وطن ته ستانه کړي. د مهاجرینو وزارت وایي دغه وزارت یو پلاوی په دې مسله ترکیه چارواکو سره په خبرو د پاره ترکیه ته تللی دی. په موقع په دې اکړه له کابل د اکرام شینواری را لېږلی رپورټ ده.
د مهاجرینو او سرېدونکو چارو وزارت وایي یوازې د رسنیو له لارې په وروستۍ اونۍ کې له ترکیې څخه افغانستان ته د سلګونو افغان مهاجرینو د ستنېدلو په باب رپورټونه اورېدلي، خو ترکیې حکومت ورته دغه هېواد څخه په ډله ییز ډول د افغان مهاجرینو د ایستلو په اړه هېڅ مخکینۍ اطلاع نه وه ورکړې. دغه وزارت د وایي مرسیال محمد رضا باهر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ترکیې حکومت د افغان مهاجرینو د ایستلو اقدام افغان حکومت سره د همغږۍ پرته کړی دی.
د ترکیې هېواد له موږ سره هېڅ مخکنی تفاهم نه لري او په دې برخه کې حتی زمونږ وزارت ته له مخکې هېڅ کومه خبرتیا هم نه دی ورکړې.
محمد رضا باهر په رسنیو کې د خبرو شوو شمېرنو له مخې وویل چې ترکیې حکومت په تېرو دوه اونیو کې په سلګونو افغان مهاجر خپل هېواد څخه په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړي دي. د مهاجرینو سنیدونکو چارو وزارت د وایي مرستیال وویل چې له ترکیې څخه وطن ته په ډله ییز ډول د افغان مهاجرینو ستنولو وروسته د افغانستان د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزارت مین د افغان مهاجرینو پر مسله د خبرو دپاره ترکیې ته تللی دی. د رپورټونو له مخې ترکیې افغانستان ته په تیرو دوه اونۍ کې په ډله ییز ډول د افغان مهاجرین د ځانګړو الوتنو په ترڅ کې ستنه کړي دي. د افغانستان د مهاجرینو چارو وزارت وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې اروپایي هیوادو هم افغانستان ته له 2000 زیات افغان مهاجرین بیرته ستنه کړي دي، چې د تیرو دوه کلونو پرتله له اروپایي هیوادو څخه وطن ته د ستنه شوو افغانانو زیات شمېر تشکیلوي. د مهاجرینو د وزارت د شمېرونو له مخې په 2018 کال کې 508 تنه، په 2018 کال کې 458 تنه، او د روان میلادي کال په درې لومړیو میاشتو کې له 2000 تنو څخه زیات افغانان له اروپایي هیوادو څخه وطن ته ستنه کړي شوي دي. د افغانستان د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اکثره د افغانان اروپایي هیوادو څخه په خپله خوښه افغانستان ته ستنه شوي دي. جوهر صافیه چې په سویس کې اوسېدلی او بیرته خپل وطن ته راستون شوی وایي هلته ژوند سخت و او د پولیسو چلند هم ورسره ښه نه و.
یو خو د قبولی چانس ډیر مشکل و، قبولی په مشکله باندې ورکول کېدله، بل هغې ډیر زورول کول، ډیر مشکلات یې جوړول، او یعنی هغه وطن هیڅ کله د افغانانو کور کېدلی نه شي او خپل کېدلی نه شي. نو بهتره ما دا وګڼل چې زه بیرته خپل وطن ته لاړ شم. کله چې زه ډیپورټ سنټر ته راوړلم، ډیپورټ سنټر کې ډیر افغانان پراته وو، نو ما تقریبا 8000 ډالر پیسې مصرف کړې، کومه شتمني مې چې وه، کومه سرمایه مې چې وه، غم په همدغه لار کې لاړل او هیڅ مې په لاس را نه وړل.
د افغانستان د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزارت د یو شمېر اروپایي هیوادو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې له مخې هر کله چې په دغو هیوادو کې د افغان مهاجرینو د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ردیږي، دغسې افغان مهاجرین خپل هیواد ته ستنول کېږي. د افغانستان د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزارت وایي چې د تیرو دوه کالو پرتله په 2013 کال کې په درې لومړیو میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه هم وطن ته د سنیدونکو افغان مهاجرینو ستنېدلو کې زیاتوالی راغلی دی. دا وزارت وایي چې د روان میلادي کال په درې میاشتو کې له 1980 څخه زیات افغان مهاجرین له ایران او پاکستان څخه وطن ته ستانه شوي، چې دا شمېر په 1918 میلادي کال کې 8000 او په 2018 میلادي کال په همدې موده کې 1600 تنو ته رسېده. د افغانستان د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزارت د اټکل له مخې ټاکل شوي چې په روان میلادي کال کې به تر 1 میلیون پورې افغان مهاجرین له پاکستان او ایران څخه وطن ته راستانه شي. دغه وزارت د اټکل له مخې 1000 پورې به افغان مهاجرین له پاکستان او له 300 څخه زیات نور له ایران څخه افغانستان ته راشي. د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تېر میلادي کال کې له پاکستان او ایران څخه 600 پورې افغانان خپل وطن ته راستانه شوي وو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ
آشنا رادیو اوري.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان کړی چې انتخابات به له ټاکلې نیټې یو کال مخکې، یعنی سږ کال د جون میاشت کې ترسره کړي. د ترکیې د پارلماني او جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره تر دې مخکې د 2019 میلادي کال د نومبر میاشت ټاکل شوې وه. ترکیه کې د ټاکلې نیټې نه مخکې د انتخاباتو د کېدو د اعلان سره یو شمیر افغانان هڅه کوي مخکې له دې چې د انتخاباتو له وجې مهاجر په وړاندې د مهاجر په وړاندې د حکومت په دریځ کې بدلون راشي، ځانونه ترکیې ته ورسوي. د همدې موضوع تفصیل په رپورټ کې اوري.
رجب طیب اردوغان پرون چهارشنبه په انقره کې اعلان وکړ چې د هیواد انتخابات به د جون په 24مه د یکشنبه په ورځ ترسره شي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې ترکیه له پارلماني سیستمه ریاستي سیستم ته انتقالیږي او د راتلونکو انتخاباتو وروسته به د نوي ولسمشر قانوني واک زیات شي.
که د سوریې حالت یا په عراق او سوریې کې تاریخي پیښو ته وګورو، نو ترکیې ته پکار ده چې ژر تر ژره له دې غیر یقیني حالت نه ځان په بریالیتوب وباسي. زموږ د هیواد د راتلونکي لپاره موږ ته پکار ده چې یو پیاوړی حکومتي نظام ولرو.
خو د ایران لویدیز کې د ترکیې او ایران پولې ته څیرمه په لسګونه افغان کډوال هڅه کوي په ترکیې کې د حکومتي بدلون له راتګه مخکې ځانونه استانبول ته ورسوي. له مزار څخه راغلی 22 کلن سنت الله رسول بیگ هیله لري چې په استانبول کې کار وکړي او عاید په افغانستان کې خپل کورنۍ ته ولیږي.
زه غواړم سیواس ته لاړ شم، کوم کار پیدا کړ کار به وکړم. زه باید افغانستان کې خپل کورنۍ مور او پلار سره مرسته وکړم. په افغانستان کې جګړه ده او کار او روزګار نشته.
ترکیه ته د افغان کډوالو شمیر د سکال په لومړیو درې میاشتو کې درې برابره زیات شوی. د سرحد له تړل کېدو مخکې 20,000 افغانانو ځانونه ترکیې ته رسولي. کډوال وایي اکثره یې د 600 نه نیولې تر 0 ډالرو پورې قاچاقبرانو ته ورکړي چې ترکیې ته ورسوي.
زما ماشوم ټوخیږي او سینه بغل دی، هغه ښه نه دی او کانګې کوي. موږ یې ډاکټر ته نشو بیولی ځکه پیسې نه لرو.
د ترکیې سرحد ته څیرمه د اګری ولایت د بسونو په اډې کې دوه کورنۍ ولاړې دي چې د ترکیې لویدیځ ته لاړې شي، چیرې چې نور افغانان ورسره د کار په موندنه کې مرسته کوي.
زه غواړم هر ډول کار چې وي وکړم چې د ماشوم درملنه مې وشي. موږ له چاودنو او ځانمرګو بریدونو څخه تښتیدلي یو. کله به چې له کوره وتلو نه پوهېدلو چې ماښام به بیرته ژوندي کور ته ستانه شو او که نه.
د افغانستان یو شمیر رسنیو د اناتولی په نوم د یو ترکی آژانس له قوله لیکلي چې ترکیې 2000 افغان کډوال چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل په الوتکو کې افغانستان ته استولي دي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې ترکیې دغه وزارت سره د مخکینی تفاهم پرته له خپل هیواد څخه په سلګونه افغان کډوال افغانستان ته شړلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې په هغه صورت کې د شمالي کوریا له رهبر سره ویني چې غونډه یې کامیابه وي. په فلوریډا کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه سره د خبرو په وخت کې جمهور رئیس ټرمپ د کوریا ټاپو وزمې په اتومي بې وسلې کېدو اوږدې خبرې کړې. احمد شکیب دوست په همدې اکله رپورټ لري.
د شمالی کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ممکنه لیدنه به یوه تاریخي پیښه وي. د امریکا هیڅ یو برحال ولسمشر د شمالی کوریا له رهبر سره لیدل نه دي. ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي چې غونډه به هغه وخت کیږي چې پایلې تر ډېره حده مثبتې وي.
I hope to have a very successful meeting.
Hilalaram che o bariale gonda ulalum. Mo fikr uklu che bariale nida gonda bawunku. Kaza fikr kom che da gonda masmerana da no nabeku. Kaza ma pashtun ke gonda gatwarana wa. Zaba pa ihtiram da gonda. Aw haqat sa tabadawam warkulu.
I will respectfully leave the meeting.
Bihidun kidi.
De Japan sadr azam che de shumali Korea par mauzu دوړ خيزو اړیکو او سوداګریزو معاملو د خبرو لپاره امریکا ته راغله. له شمالي کوریا سره په خبرو کې د واشنگټن هڅې ستایلې دي. د جاپان لپاره چې یو ځل پرې اټومي بریډ شوی، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام لپاره د حل لارې موندل حیاتي مسله ده. او د امریکا له حکومت څخه غوښتنه دي چې د هر ډول امتیاز له ورکولو مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د بشپړ لمنځه وړلو مطالبه وکړي. د د شمالي کوریا د رهبر او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د ممکنه لیدنې لپاره هیلمندي تر هغه وروسته زیاته شوه چې څرګند شوه د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر مایک پامپیو څونې مخکې له کیم جونګ اون سره په پټه لیدلی دي. پامپیو د بهرنیو چارو وزارت ته نوماند دی او ولسمشر ترامپ په وار وار له کانګرس څخه غوښتي دي چې دغه اعتمادي کس ته د تایید رایه ورکړي.
زه فکر کوم چې مایک پامپیو به د بهرنیو چارو د یو عالي وزیر په توګه ثابت شي او دا چې دی تازه له کوریا څخه راستون شو.
په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو ویلي چې د شمالي کوریا له رهبر سره د پامپیو له لیدنې څخه خبر نه و، خو دا ګام یې د ستایلو وړ بولي.
زه یې په اورېدو وهڅېدم. فکر کوم چې لږې تمې باید ولرو، خو خبرې مثبتې
دي.
فکر کوم چې په سنا کې به ډېر کسان خوشحاله وي چې موږ مسلکي خلک لرو چې د غونډې د ترتیب لپاره له شمالي کوریا سره خبرې کوي.
ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په لومړۍ لیدنې کې د خوښې وړ پایلو ته رسېدل ګرانه او له تمې څخه پورته خبره ده.
په پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر غوړېدو وروسته د پښتو شاعرانو او سندرغاړو دغه غورځنګ ته بېلابېل شعرونه او سندرې ویلي. د پښتو پیژندل شوي سندرغاړ ګلزار عالم چې دا مهال په کابل کې اوسیږي دغه غورځنګ ته د پاسون په نوم یوه سندره ویلي. شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال وی په خپل شعر کې د ټول پښتون قوم د یو ارمان چې هغه ژوند دی غږ اوچت کړی. د لیوال شعر چې پښتون ته ژوند غواړو، پښتون ته ژوندون غواړو په سرلیک کې دی. دا شعر هنرمند کرن خان سندره کړي. حکمت سروش په کابل کې د ګلزار عالم او عبدالغفور لیوال سره د ملت پالنې په هنر او شعر خبرې کړي.
سپرلې بشي د من خلې کېږي به ژوندون، دا زیرې د رڼا د بیداریږي چې پښتون پاسون دے پاسون دے پاسون دے پاسون پاسون دے پاسون دے پاسون دے پاسون سپرلے بشی دا مخلے کی گی بجوندن دازی درانا دے بیداری کی چھوکتن پاسون دے پاسون دے پاسون دے
دا د پښتنو د مشهور سندرغاړي ګلزار عالم هغه سندره ده چې په دې ورستوي کې په پښتونخوا کې د منظور پښتین په مشرۍ راپورته سوي د پښتون ژغورنې غورځنګ ته ویلې. د پاسون په نوم د دې سندرې شاعره حسنه ګلتنها ده. ګلزار عالم چې دا مهال په کابل کې میشتې وایي له پخوا یې د پښتنو د بیداری او حقونو لپاره سندرې ویلې.
زما په خیال چې یو سندره خو ورته هغه لږ چې ډېره مشهوره هم شوه شوکت عزیز ویلې وه، او بیا ډېرو سندرغاړو ده محسوس کړل چې دا د پښتنو یو داسې یو آواز دی، تحریک دی چې په راتلونکي کې دا ډېر زیات د پښتون اولس د پښتون قام د هغې په ګټه دی. نو خپل فرض چې کوم هغوی ادا کړی دي او هغه خپل عیسی پکې اچول دا ونډې پکې اچول دا هغسې ما هم دا فکر او سوچ وکړو.
ګلزار عالم وایي چې ښه شعر او سندره پر خلکو ډېر اغېز کوي او له هغه ستونزو سره چې په پاکستان کې پښتانه لاس او ګرېوان دي د ژغ پورته کولو ښه لار ده.
دا د وطن د ولس شاعري چې کومه ده، د هغې دردونو د هغې د ستونزو خبرې پکې وي، نو دا په وګړو باندې په خلکو باندې او بیا خاص طور چې کوم دی نو په تاریخ باندې ډېر اثر لري او هغه پاتې کېدونکې خبرې دي که نه.
ګلزار عالم وایي که په پېښور کې وایي نو د پښتون ژغورنې غورځنګ په غونډو کې به یې د پاڅون سندره ویله.
ډېر نږدې ملګري مې دي ټول، نو که زه وی نو زه به هغوی سره یوځای وی. زما په خیال زه به خامخا ورتلم، خو ډېره دغه خبره ماته ښکاري زه به هم دوی سره وم.
لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم شعر لیکلی چې د پښتو پیژندل سوي سندرغاړي کرن خان سندره کړی. د ښاغلي لیوال په باور چې پښتون قوم له ټول وژنې سره مخ دی او په دې شعر کې د دغه قوم یو ارمان چې ژوند غواړي پر ځای کړی.
تر ټولو اساسي حق د ژوند حق، او په دغه شعر کې دا ویل شوی چې په یوه خوله په یوه ژبه هر چیرته چې افغان دی، هر چیرته چې پښتون دی، هغه ژوند غواړي. او کله چې دغه غږ ما د شعر په جامه کې اوچت کړ، کرن خان له دې څخه سندره جوړه کړه. او له نیکه مرغه چې په ټوله افغاني جغرافیه کې له تاوده هرکلی سره مخامخ شو.
په دې ورستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین لپاره په لسګونو پښتو سندرې ویل سوي، چې د دې غورځنګ د غونډو تر څنګ یې په ټولنیز رسنیو کې هم ډېر مینهوال پیدا کړي.
قدرمنو اوریدونکو، خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونې اوریدل مه هیروئ. خدای مل شي.